مشال رادیو دا مهال په خبر کې څلور او په کابل کې درې نیم بجې دي. په روغتیا او درملنه خبرونه کې موزه پامیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو، تیره اونۍ د روغتیا نړیوالې ادارې د انټي بایوټیک دواګانو د سم او ناسم استعمال په اړه د آګاهۍ اونۍ ولمانځله، چې موخه یې دا وه چې خلک پر دې پوه شي چې انټي بایوټیک په کوم وخت کې کارول پکار دي، په څه طریقه کارول پکار دي، او د په بکټیریاو کې د دواګانو ضد مقاومت یا ریزیسټنس چې ورته وي هغه ولې پیدا کیږي. پر همدې موضوع نن خبرې کوو. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی، موضوع سره تړلې پوښتنې راته ولیکئ. وروسته به ټلیفون هم وکړی شي. خو اول خبرونه ویاند عبدالحی کاکړ.
سرټکی د پاکستان د بشري حقوقو وزیر د ولسمشر ټرمپ د بیان په خبرګون کې ویلي، د پاکستان مشران باید له دې زده کړي چې د امریکا خوشحالولو پالیسي کار نه کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي، د افغانستان د حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ په 15 میاشتو کې سعودي تړون وسی. ایمن حسی اغیان وایي، د ملګرو ملتونو په غوښتنه د سعودي عرب په مشرۍ پر اتحادي ځواکونو د ډرون او میزایل بریدونه دروي. او سم تفصیل، د پاکستان د بشري حقوقو وزیر د ولسمشر ټرمپ د بیان په خبرګون کې ویلي، د پاکستان مشران باید زده کړي چې د امریکا خوشحالولو پالیسي کار نه کوي. ولسمشر ټرمپ پرون د امریکایي فاکس نیوز ته په مرکه کې ویلي، پاکستان د امریکا لپاره هیڅ کار وبخشي، امریکا د پاکستان پاکستان امریکا لپاره هیڅ نه کوي. هغه تور پورې کړ چې پاکستان په خپل خاور د افغان طالبانو او حقانی نتورک د ختمولو په موخه ګامونه نه اخلي. د دې په جواب کې د پاکستان بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری نن پر ټویټر پاڼه لیکلي، دا د هغو پاکستانیو لپاره یو درس دی چې د 11 سپتمبر تر پیښو وروسته د امریکا په خوشحالولو لګیا دي. هغه زیاته کړه، تاریخ ثابته کړي چې د خوشحالولو تګلاره کار نه کوي. ولسمشر ټرمپ اسلام آباد له القاعده سره په مرستو هم تورن کړ او زیاته کړه، په 2011 کال کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو له لوري په بټ آباد کې وژل شوی اسامه بن لادن د پاکستان د مشهور فوجي اکیډمي سره نږدې اوسېدلی. د خبر انتظامی چارواکي وایي، تر خبرو اترو وروسته پر تورخم دروازه د کلیرینګ ایجنټانو هړتال ختم شوی او افغانستان ته د مالونو وړل راوړل سرلننه پیل شوی دی. د هړتال څلور ورځې وړاندې د کسټم کلیرینګ ایجنټانو پیل کړی و چې د چارواکو په وینا د پېښور په کسټم هاوس کې د کسټم له چارواکو سره تر خبرو وروسته ختم کړی. کسټم کلیرینګ ایجنټان وایي، دوی غوښتنه لري چې پر تورخم دي آنلاین یا د انټرنیټ له لارې کسټم ختم کړل شي، ځکه چې هلته انټرنیټ نشته چې له وجې په برامدادو او درامدادو کې کمی راځي. د دې ترڅنګ دوی دا غوښتنه هم کوي چې پر خوراکي توکو دي په تورخم کې نه بلکې په ګودامونو کې دوا وپاشل سي او دارنګه په وار وار د تلاشي عمل دي ودرول سي. دوی وایي چې چارواکو ورسره ځینی غوښتنې منلې دي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو پر واکمن تحریک انصاف د واکمن تحریک انصاف ګوند په اقتصادي تګلارو سخت نیوکې کړې. د بداسر کې د چې وزیر اعظم عمران خان د هیواد اقتصادي حالت شکولو په لړ کې د اتوار پر ورځ د متحده عرب اماراتو سفر وکړ. د پیپلز ګوند مشر بلال بوټو زرداری پرون په ګلګت کې جلسې ته په وینا کې ویل، د اوسني حکومت له راتلو سره ګراني زیاته شوې ده.
تحریک انصاف د اقتصاد د سمولو خبره کړې وه، خو اوس اقتصاد ورځ تر بلې خرابېږي. ولس د ګرانۍ سره مخامخ دی، بیکاري لوړه شوې، د اقتصاد سرچینې وچې شوې او د کروندګرو حالت خراب شوی دی. هغوی چې د پور اخیستو په ځای یې ځان وجنه بهتره بلله، نن د قرض په اخیستو خواږه ویشي.
د یو بل اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نواز یو مشر مشاهد حسین پرون مشال رډیو ته وویل، اوسنی حکومت د اقتصادي ستونزو د حل لپاره کاري ډله او پلان نه لري. خو د خزانه وزیر اسد عمت پرون لړنان ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل، د سعودي عرب لخوا د اقتصادي مرستو څخه یو ارب ډالر به نن د پاکستان خزانه ته ورسي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد وایي، د افغانستان د حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ به په 15 میاشتو کې د سولې تړون وسی. خلیزاد پرون په کابل کې د خبري غونډې پر مهال هیله څرګنده کړه چې طالبان او حکومت به د ولسمشري ټاکنو مخکې د سولې موافقه ته ورسیږي.
زه پوهیږم چې د افغانستان حکومت سوله غواړي. طالبان وایي چې دوی باور نه لري چې له پوځي لارې بریالي کېدای شي. دوی غوره بولي چې ستونزه د خبرو او د سیاسي مذاکرو له لارې حل شي.
خلیزا زیاته کړه، له ټولو خواوو سره خبرې کړې. امریکا او نړیواله ټولنه سوله غواړي. طالبان هم یو مرکچې پلاوی ټاکلی او افغان حکومت هم د یو پراخ پلاوی د ټاکلو لپاره کار پیل کړی. د افغانستان حکومتي سرچینو پرون مشال ډیټول نن شای ارک په دې اړه خپل دریځ اعلان کړی. د ننګرهار چارواکي وایي 15 وسلوال افغان حکومت سره یو ځای شوي دي. د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو مسؤل عطاالله خوږیاڼي پرون په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل د حکومت سره یو ځای شوي کسان د ننګرهار د بیلابیل ولسوالیو استوګن دي. خوږیاڼي وویل حکومت د ننګرهار په غو سیمو کې ژمني عملیات شروع کړي او یو شمېر سیمې له وسلوالو پاک کړي چې پخوا پکې داعش وسلوالو په پراخه کچه شتون درلود. په غونډه کې د سولې پروسې سره یو ځای شوي وسلوال هم موجود وو. دوی وویل د داعش وسلوالو له کړنو تنګ شوي ول ځکه وسلې کښښولې او د سولې له پروسې سره یو ځای شول. د یمن حوثي یاغیان وایي د ملګرو ملتونو په غوښتنه د سعودي عرب په مشرۍ پر اتحادي ځواکونو د ډرون او میزایل بریدونو دروي. دا ګام له هغه وروسته اخیستل سوی چې اتحادي ځواکونو د یمن پر مهم بندر حدیده باندې بریدونه ودرول. ملګرو ملتونو هڅه کوي د خبرو اترو لړۍ په حاله کړي چې دارنګه درې کلنه جګړه چې د نړۍ تر ټولو لوی بشري ناورین یې رامنځته کړي پای ته ورسوي. د جګړې له وجې تر لسو زرو زیات یمنیان وژل شوي او په میلیونونو کسان یې له لوږې سره مخامخ کړي دي. د حوثیانو لوړپوړي انقلابي کمیټې مشر محمد علي الحوثي ویلي د حملو درولو فیصله یې د ملګرو ملتونو استازي مارټن ګریفت سره تر لیدر رابطو کول ورسته کړي. په بیان کې ویل شوي چې که سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف د سولې غوښتونکي وي نو د ایران ملاتړ حوثیان د یوې پراخې ډزمندۍ لپاره تیار دي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون په برلین کې ویلي جرمني او فرانس باید د اروپا اصلاحاتو په پروسه کې د پرمختګ او یووالي لپاره رول ولوبوي. نوموړي د اروپایي اتحادیې پر ملاتړ غږ کړی چې د کډوالۍ ضد افکارو د خپراوي د مخنیوي لپاره تګلارې جوړ کړي. ماکرون په برلین کې د جرمن د پارلمان د اساسو جرګې ته وویل دا د جرمني او فرانس ذمه‌واري ده چې دا ډول هڅې تعقیب کړي. خبرونه پای ته رسېدل. اوس هم رابعه کرم خان د موسم او کرنسۍ حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 133 روپیه او 10 پیسې خرڅې کیږي او په 133 روپیه او 30 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 131 روپیه 25 پیسې او په 122 روپیه. یو یورو په 125 روپیه او په 125 روپیه او 10 پیسې. یو ریال په 50 روپیه او 50 پیسې او په 50 روپیه او 10 پیسې. یو درهم په 50 روپیه 30 پیسې خرڅې کیږي او په 50 روپیه او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په یو روپۍ 70 پیسې او په یو روپۍ 22 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 322 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 322 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له په پیښور بنو او کوټه کې موسم وچوي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت لس او زیات نه زیات 25، بنو کې 11 او 26 او په کوټه کې 2 او 6 وي.
روختیا او درملنا
پر روختیا او درملنا خبرونه کې مزه په امیر ساحل. هر کله کوم اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د انټي بایوټیک دواګانو د سم او ناسم استعمال او د خلکو پر صحت د دې د اغیز په اړه غږیږو. د روغتیا نړیوال ادارې د نومبر له 12 تر 13 پورې پر نړیوال کچ د انټي بایوټیک دواګانو د استعمال په اړه د آگاهۍ اونۍ جوړه کړې وه. د دې اونۍ لمانځلو مخه دا وه چې خلک پر دې پوه شي چې انټي بایوټیک دواګانې باید یوازې د ډاکترانو په مشوره وکارول شي او یوازې په هغه مقدار کې استعمال شي چې څومره ډاکټر ویلي وي. په بله معنا که ډاکټر یو مریض ته ووایي چې 250 میلی ګرامه انټي بایوټیک ګولۍ دې د ورځې درې ځلې خوري نو له دې کم یا زیات استعمال به یې نه یوازې ناروغي نه جوړوي بلکې پر صحت ته یې هم ناسم اثرات لري. ورسره روغتیا پالان وایي د وایرسي ناروغیو لپاره انټي بایوټیک دواګانې باید هیڅ کله ونه کارول شي ځکه چې په وایرس باندې انټي بایوټیک دواګانې هیڅ اثر نه لري. د مثال په توګه د زکام په صورت کې انټي بایوټیک کارول د ګټې پر ځای تاوان رسوي. له دې علاوه د نړۍ پر کچ روغتیا پالان په بکټیریاو کې د دواګانو ضد مقاومت هم اندېښمن کړي دي او داسې ډېرې انټي بایوټیک دواګانې دي چې 16 مخکې د یوې خاصې بکټیریا د وژلو کار کاوه خو اوس ورباندې هیڅ تاثیر نه لري. دا موضوع نن په خبرونه کې نور هم څېړو. په روغتیا او درملنه خبرونه کې ډاکټر محمد عرفان الله را سره دی. د پېښور د بډبیر لتاڼۍ سره نږدې په شهید ګړۍ کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا هسپتال لري. تاسو هلته ورتللی شئ او ورڅخه مشوره غوښتی شئ. تاسو کولی شئ چې پر فیسبوک موږ ته پوښتنې ولیکئ. فیسبوک باندې مې درته موضوع لیکلې ده نو هلته به راته له موضوع سره تړلې پوښتنې ولیکئ. ټلیفونونه هم راته کولی شئ. د ټلیفون شمیرې په دې خبرتیا کې واورئ.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي
ترسنگ یہ دا مشال دا فیس بک پانے پر میسنجر ہم راتا لکھلے پیغام پریخو دیشے
ڈاکٹر صاحب ستڑی مشے
السلام علیکم روجان اللہ گرنش
سنگ تاسخے صحت مخدے
شکر دے اللہ پاک احسان دے
ڈاکٹر صاحب ما خو تعارف وک پدی محمد کی ہم خبرونی کڑی دی کنا او ز غوړم چې تاسو نه ډیر زیات پختنی وکم خلکو پختنی وی هغه به هم در سره شریکوم او کوشش وکاو چې په ډیر اسانه ژبه باندې د خلک پوکو چې دا ول مسله ده د انټي بایوټیک دواګانو په اړه باندې دا په بکټیریاو کې دا ریزیسټنس چې دی په نړیوال کچ باندې اندېښنې پارولې دي په ډیرو هیوادونو کې چې هغه څېړنې په انټي بایوټیک دواګانو درېدلې وي هغه بیا شروع شوي او د دې وجه دا ده چې لکه څنګه ما په خبرونه کې ویل چې څو لسیزې مخکې به زنو انټي بایوټیک دواګانو کار کاوه بکټیریاو به وژلې سړی به روغ جوړ شو خوس اغا سر نکی خوزه پیل لدین کوما چه انٹی بایوٹک یا دا دا بیکٹیریاو یا دا جراسیمو لکه فنگی او دا دی دا وجل دا پار دا واگانی چه استعمالی گی دا چکلا مگ دا ناسم او دا سم استعمال خبر کو نو پدی که خلق کو پدی فرق باندې با خلق سنگ پویگی چه سم استعمال چه دی او ناسم استعمال چه دی
ډیر مننه پامیر صاحب ډیر مهمه او مشکله موضوع ده مشکله په دې صورت ده چې زمونږ ټولنه هغه مره علم او پوهه نه لري څومره چې پکار ده او مهمه په دې ده څنګه چې د دې د نوم نه معلومیږي انټي یعنی ضد او بایوټیک ژوند داسې دواګان چې د ژوند په ضد استعمال شي تاسو که فکر کړی مونږ مسلسل دا خبره کو چې دواګانې چې دي دا زهر دي پویزنز دي زهریات دي او دا یو ډاکټر یا حکیم په دغه صورت کې ورکوي چې کله هغه سره مکمل او مضبوط شواهد ملو شي چې په بدن کې سه بیرونی عناصر موجود دی د بیکټیریا په صورت کې یا د فنگس په صورت کې یا لکه د خېټی چینجی چې دی
بالکل
په داسې صورتونو کې یا لکه رنګ ورمز د لاسونو باندې یا د غوږونو شاته چې هغه سپونه شانتي پیدا کیږي نو یو خو دا ده چې په دې باندې یو مستند طبیب یا ډاکټر چې نو دا په دې پوهیږي چې په بدن کې څه شی موجود دی
صحیح
دویم کله بطور ډاکټر چې مونږه د انټي بایوټیک ورکو نو اصول د طب دا دی چې د دې مریض مونږه اول کلچرل سینسیټیویټی یو ټیسټ دی چې هغه د وینې نه یا د هغه زخم نه یا چې کوم زخم کې نو دی د هغې نه یا د وړو بولو نه مونږ وګورو او په لیبارټری کې اغا د مختلف انٹی بایوٹک سره چیک کو چې یاره کم انٹی بایوٹک دغه بکټیریا کم یو ده کای دا وګدا دا ګول دا ډیر سونو قسمونه دي ایروبیک دا یعنی هوا سره ژوند دا نان ایروبیک دا بغیر اکسیجن ژوند کوي
ها
یو بیا اغا چې کله کلچر اوشي نو دا چې کوم مونږ سره موجوده انټي بایوټیک دي نو د دې سره هغه مونږ وګورو چې کوم انټي بایوټیک دې ته نقصان وسي هغه د دې په د خلیه دیوال کې ننوزی یا د اغه په آر ان اي چې کوم دي کې نیوکلیک رایبو نیوکلیک اسیدز وی
او
یا د ژوند ماده چې دا
د ژوند ماده یا وراثتی موروثی ماده چې دا
موروثی ماده اغه باندې اثر کوي هغه وجنی کنه وجنی یا د خلیه دیوال ورته وشلی او دا زخمی کی او مړشی مختلف طریقې دي
ها
بیا دوا مونږ دا انټی بایوټیک چې دا مونږ دوه کې تقسیمو
ها
یو ته بیکټیریسایډل وایو یو ته بیکټیریوسټیټک وایو
ها بیکټیریسایډل یعنی د بیکټیریا وژن کی او بیکټیریوسټیټک یعنی بیکټیریا په ځای ودري هغه تقسیم ته یې نه پرېږدي هغه نسل زیاتې دوته یې نه پرېږدي او عمل ته یې لکارې غورځي
او نشونما ختم شي لکه په بدن کې مزید نشونما نشته کولای
صحیح وژنی نه خو نور نه غټیږي او نه تقسیمیږي
او فعالیت ته نه پرېږدي چې انسان ته یا بل حیوان ته نه تکلیف پیدا شي دغه دوه پس بیا دا مونږه د دې په خاصیتونو باندې چې کم قسم انټی بایوټیک په کم بیکټیریا باندې زیات اثر اچي یا مزید مونږ دا دوه کې تقسیمو په ګرام پازیټیو او ګرام نیگیټیو کې
صحیح
ادم یو علمی موضوع او ډاکټران به پوهیږي عام ولس خو په دې نشي پوهېده چې پازیټیو ګرام څنګه او نیگیټیو ګرام به څه وي خو د اوریدونکو لپاره دا وایو چې دې کې بیا دا مونږه مزید په شپږو کې تقسیم کوو
ها
یو هغه انټی بایوټیک دی چې پنسلین یا د پنسلین نه ماخوس شوی دی
صحیح
او بیا دویم قسم چې دی هغه سیفالاسپورین دی دا هم د پنسلین سره ماخوس شوی وي داسې امینو ګلایکوسایډز دی دا قسم دی چې دا د بیکټیریا هغه دیوال رجوي او ختمی بدن نه وباسي داسې ټیٹراسایکلین دی
او ټیٹراسایکلین
سلفانومایډز دی چې هغه بیکټیریوسټیټک دی
وژنی نه خو د بیکټیریا لکارې غورځي
او مایکرولایډز دی چې دا بیکټیریا مړه کی هغه په خلیا کې ننوزی یا د هغه نیوکلیک اسید تبا کی یا د هغه چې کوم پروټین سنتیسز بخنه غواړم د الفاظ دا
زبای وستر تاسو چې دا خبره څنګه ختمه کوي زبای لګ نور هم در سره شریک کوم ها پروټین
سپخمه دا چې کوم پروټین سنتیسس کیږي نو هغه ریسار کی او دغه سه بیکټیریا بزیو درې کې نو زه غواړم چې دا که تاسو لګ عام ولس په ژبه باندې دا اصطلاحات وي نو بیا به زموږ اوریدونکو کې دې ته متوجه شو په یوه باندې نو مزید په بحث وکړو
صحیح خوش نصیب مقبل پکتیا څخه لیکلي دي چې د انټی بایوټیک په اړه معلومات راکړه نو دا د ډاکټر صاحب شریک کړل معلومات او ډاکټر صاحب زه خو ډاکټر نه یم کنه خو زه دا ستاسو خبرو باندې چې څومره پوره پوه شوم هغه به زه بیان کوم بیا تاسو را سمې کوي تاسو ویل چې انټي بایوټیک هغه دواګانې دي چې د ژوند ضد دي یعنی دا هغه جراثیم وژني بیا په دې انټي بایوټیکو کې ډاکټران چې دي هغه داسې قسمه دوه غټ ډولونه دي او هغه یو دا دی چې بکټیریا وژني یا جراثیم وژنی بکټیریا یوازې نه د دې خو غدغه می کنه د پوپنک چې ورته وي فنګي یا فنجای او دا هم شامل دي کنه او پوپوندې دا هم دی د دوی د وژلو یا د دوی د نشونما یا لکار غورځولو دوه قسمونه دي او بیا په دې دوه قسمونو کې هم تاسو ویل چې شپږ کورنۍ دي کلاسونه دي د انټي بایوټیکس کنه چې هغه نمونه موږ نه خلو خو شپږ مختلف قسمونه دي د هغه خپل خپل کردار دی خپل خپل عمل دی چې په څه طریقه باندې بکټیریاوي یا له کار غورځي او یا یې وژني او بیا تاسو ویل چې یوازې دا نه دي چې دا دواګانې دومره کورنۍ یا قسمونه لري دوه قسمه بیا شپږ نور قسمه په دې دوه قسمونو کې د دین علاوه نور بیا هغه سپیکټرمونه هم دي کنه پیمانی هم دي چې څومره زور لري قوت لري انټي
بایوټیک
او تاسو بیا دا ویل چې دا خو دواګانو قسمونه شو تاسو دا ویل چې د جراثیم هم چې دي دام یو قسم نه دي جراثیم هم چې دي هغه څو قسمه لري لکه یوازې بکټیریاوي چې دي هغه یا ګرام مثبتي یا ګرام منفي همداسې دا دغه چې دي د پوپوندی یا پوپنک یا فنجای د دې د پارا بیل بیل څنګه د پبایولوژي کې مایکولوژي نوميږي کنه د دې د مطالعه د پارا او بیا په میډیسن کې یا په طب کې چې تاسو کله مطالعه کوئ نو د دې بشمار قسمونه دي چې هغه انسان ته ضرر رسي یعنی زهرجنی او انسان ناروغه کولای شي کنه نو بیل قسمونه جراثیم او بیل قسمه مختلف مختلف دواګانی د سم او ناسم استعمال خبره چې راځي نو دې باندې به اوس خلق لکه دا په دې قسمونو خو نه شو پوکول ځکه چې دا خو د ډاکترانو کار دی زمام نه دی او د اوریدونکو کارم نه دی ډاکترانو په پویږي کنه
بالکل
په سم او ناسم استعمال چې دی
ډېر مننه پامیر صاحب تاسو خو وضاحت وکړو هغه خبره چې مان شو کولې نو تاسو په خډول شریکی کې اوس چې کله یو مریض راشي بل فرض زخمی شوی دی موټر سره ټکر شوی دی یا سم ور سره تکلیف پیدا شوی دی یا د خوراک نه ورته زهرجن عوامل راغلی دی فوډ پوایزنینګ ټیک شو لږ کې الټه
نسې خراب شوی دی الټه کوي دستونه دی یا یو دم دغه څه ورته وایي د بولو سیستم چې دغه نظام خراب شوی دی څو څو ځل زی کداستونه نه همي
یا ته چې متیازې سوسیږي یا مرای کې دستونه چې هغه ټانسلز چې وي دی دا راو پړسیږي او سړی ته په خوراک کې او خبرو کې تکلیف ورکړي هغه سه ملیریال پیراسایټس دي ملیریا دا داسې ټایفس چې کومه بکټیریا دی ټایفاید یا میادي تمم چې ورته وایو
او
داسې نمونیا د نن سبا د دې سیزن دی
بالکل
نو مونږ دا ویل چې بکټیریا مونږ په دوه کې سمو چې هغه یو ایروبیک دی یو نان ایروبیک دی بیا هغه نور مزید دا وی په څوک وګد شکلونو دي څوک ګول شکل دي مختلف چینل دي
خپل چيري دي بني دي زني ګردي ګردي د دایره په شکل کې دي زني وګدي دي هغه تینزو
بالکل
دواګانې سم یا ناسم استعمال
سم او ناسم بالکل نو دا یو خو چې کوم ډاکټر وي نو هغه د تجربه سره هغه ته پته لګي چې کوم ماحول کې هغه پریکټس کوي یا خدمات ورکوي نو هغه ته پته لګي مثال زو په بڑا بیره کې ما کنه نو موږ ته د دې علاقې د اوبو د خوراک د باغاتو یا په دې چې کوم قسم سپریګان کیږي اگر چې په کار نه وي یا څنګه خوراکونه فصلونه ته ورکو دا هغه سره نو کایس راځي نو دا خو زموږ نظر کې وي ادا سوس لکن سبا پر خور خار کے گرد غبار ډیر دے دغه تعمیراتی کارونو دا وجنه تو ڈاکٹر تا اندازہ وی چې رقم قسم بیکٹیریا اده وخت کې نفوس کې یا عام شوی دا نو هغه ڈاکٹر ته څنګه پته لګی چې دا یو مریض دوه مریض یا لاسو مریضانو فرض کې امونګه کلچر وکړه
ها وینم واخیسته یا مو
وینم واخیسته یا تشی متیازې یا زخم چې دا غین نه واخیستل شوی دی او هغه وګوري چې په دې موسم کې اوس دا بکټیریا مختلف درجه حرارت سره ژوند کوي او د اکسیجن مختلف تناسبو سره ژوند کوي نو ډاکټرانو ته دا اندازه شي چې لکه اوس د ټایفس د نام ته پته لري چې ټایفاید نو ټایفس بکټیریا د خپل حد نه زیاته ده اگر چې دوست بکټیریا ده دغه سي د مرای کې چې کوم د اډي پیدا کیږي د دې پته لري چې دا کوم ده ایکو کای ده یا بیسلای ده یا بکٹیریم چې نفوس کې دا نو عموماً چې کوم زمونږ هغه مریضان چې مسلسل مونږ سره زیر علاج وي یا هم د یو ډاکټر څخه علاج کوي نو هغه ته د مختلف فیملیو او د خلکو پته لګي چې د دې په بدن کې د کم قسم بکټیریا لپاره مزاحمت کم دی او کم قسم بکټیریا په دې باندې زر اثر او نفوس کوي نو هغه د خپلې تجربې په رڼا کې بغیر د ټیسټ کولو نه ورته انټي بایوټیک ورکی نو یو ډاکټر کولی شي دا اختیار لري خو کې بیا سره هغه بیا ډاکټر دا ګوري د مرض شدت د هغه علامات او دا غنه چې کوم عوارض په بدن کې پیدا وي دا یې مطابق بیا دا کوي چې دا 2.5 ملي ګرام ورکي 200 ملي ګرام ورکي 400 ورکي 1.5 کئی بازی صورتونو کې تر زر ملی گرام اور کئی لکه سپتیسیم یا چې موږ ورته غزک شوی زخمونه یا د تولد دوران کې مور ته چې کم دننه داخلي زخمونه پیدا کیږي دغه سه یا غوږ کې چې کم پیپونه راځي پامیر صاحب داغه قسم
دغه صورت کې به تاسو تر زر پورې ورکوي
بالکل نو د سم او ناسم اوس خبره ده.
او
نو هر هغه دارو چې ډاکټر وګوري او هغه معایناتو کې او بیا هغه تجویز کړی شي نو دغه به سم وي. او دا کم چې تجویز شوی نه وي نو دغه دارو دی خو سم نو د مریض لپاره ناسم دی. لکه دارو خو سم دی پامیر صاحب خو د دې مریض ته ضرورت نشته دی هغه لپاره بیا دا ناسمه دی که دی په خپل سر باندې خوري.
او کامدا لکه تاسو ویل چې زه ناروغ یم بل فرض او زه تاسو ته راغلم او تاسو وکتم او تاسو ویل چې دا دغه ډول انټي بایوټیک دوا زه تاسو ته درکوم 250 ملي ګرامه د ورځې درې یا څلور ځلې له ډوډۍ نه مخکې یا له ډوډۍ سره یا تر ډوډۍ وروسته دا وخوره. صحیح دی داسې ماته تاسو ویلې او تر هغې وروسته ما استعمالول دا دواګانې. ډاکټر صاحب تاسو زما غږ اورئ؟ ڈاکٹر صاحب سره مرابطه قطع شو. البته تاسو کولای شئ چې را سره رابطه وکړئ او د انټي بایوټیک د دواګانو د سم ناسم استعمال او د دې د اثراتو په اړه باندې وغږیږئ. ډاکټر صاحب تاسو ته بیا هرکلی وایم.
مننه.
ما خو تاسو ته دا ویل غوښتل کنه چې د مثال په توګه زه تاسو ته درشم ناروغ یم تاسو ماته دوا ولیکله انټي بایوټیک چې دغه 250 ملي ګرامه دوا ده دا تاسو د ورځې درې ځلې تر ډوډۍ مخکې یا تر ډوډۍ وروسته یا له ډوډۍ سره د ډوډۍ په منځ کې استعمال کوي کنه.
بالکل.
اوس زه داسې کوم چې زه سهار چای سکم او هغې سره هغې نه وروسته چې تاسو ماته څنګه ویلي دي زه 250 ملي ګرامه استعمالوم بیا په ما باندې دغه راځي مرض شدت مې کمیږي ماسپخینی وخت کې نو زه په هغې وخت کې تر ډوډۍ وروسته بیا 250 ملی ګرامه خورم او بیا مازیګری کې چې بیا مې طبیعت خرابېږي نو بیا 250 ملی ګرامه ډوډۍ نه بغیر خورم او بیا ماښام کې چې تاسو ماته څنګه ویلي دي هماغه سي خورم. نو په ځای د دې چې ما 250 ملی ګرامه ټوله ورځ تر ډوډۍ وروسته خوړلې وای ما 1000 ملی ګرام وخوړل اوس دا څه کوي؟ مرض مې نه جوړېږي که نه 1000 جوړېږي دې سره چې ډېره دوا استعمال کوم؟
ډېر ښه پوښتنه پامیر صاحب. نه دې سره مرض خو زر بالکل به نه جوړېږي.
ولې ما زیاته دوایي وخوړه نو پکار دی چې بکټیریاوې ټولې ووژني کنه؟
خو هلته بکټیریا چې دی نو هغه خپل یا که پیراسایټ دی نو هغه سیسټ یا غلاف کې ځان پټ کی هغې نه یو قسم الیکټرولوز وځي او هغه هغې کې خپل ځان پټ کی چې بیا دا دارو هغې باندې اثر نشي کولی. همدغه شي ته مونږ ډرګ ریزیسټنس وایو.
بکټیریا وزن کې په خپل مقاومت هم پیدا کی.
بالکل کدا مونږ د خپل حد نه کم یا زیات ورکو ورته.
ها
نو یو خدا صورت شلو کومګه فرض کې د خپل ټاکلي مقدار نه چې کم سنسي توګه باندې ثابت شوی د ریسرچ تحقیقاتو نه پس ټول دنیا منلې وی دبليو ایچ او اجازه ورکړي وی داغه مریض د عمر جنس او د وزن مطابق او که فرض کړه د فیملی ډاکټر څخه یا د خپل علاقې جی پی سره نو هغه ته خو بیا ډېر معلومات دي د دې باره کې نو هغه چې کم ډوز یا خوراک دي ته تجویز کی هغه ته د وزن معلومي د ګردو استعداد د ځیګر نه چې کم انتظاب کیږي د هغې استعداد د بکټیریا قسم دا ټول د ډاکټر نظر کې وي او کدا مونږ په کم مقدار کې ورکو نو بکټیریا د دې سره اموخته شي. بالکل مثال داسې وي لکه سړی لږ غوندې مرچه کوخوري که نه ډومبی مړی سره نو هغه تریخ وي او بیا چې دوه درې نه مړی ګلې نورې تېرې کړي نو بیا هغه تریخوالی نه راځي. یو دغسې که مونږ مړی خورو نو ډومبی مړی کې مونږ ته ذایقه راځي که غوښه خورو که چر خورو که سبزي خورو د هغه سبزی خپله ذایقه مونږ ته راشي. پس ته چې مونږ بیا کله مړی خورو نو د هغې هغه ذایقه تاسو فکر کړی پامیر صاحب بیا مونږ ته نه راځي.
بالکل
بیا مونږ صرف خوراک کوو. عمدک کشی بکټیریا سره د کم مقدار باندې یا د کم قوت سره چې انټي بایوټیک خلک په خپله وخوري بکټیریا د هغې سره عادت شي او د هغې سل وال چې دی هغه مضبوط شي یا چې کم د هغې په مرکزه کې نیوکلیک اسید وي یا موروسي مادې پرتې وي چې کوم ته مونږ د انټي بایوټیک رسول غواړو چې هغه مړه شي نه نو هغه د هغې سره مرګري شي یا مخته شي او دغسې دا مرض اوږد شي. نه صرف اوږد شي چې بیا د دې مریض په بولو براس کې چونکې دا بکټیریا خارج کیږي یا د تنفس په ذریعہ باندې باز وخت خارج کیږي، لکه سیکنډری انفیکشن چې کله په زکام یا دیش کې شي یا وایرس ته خوريږي، نو هغه چې کله نور خلکو ته بیا ولګيږي هغه بکټیریا په څه طریقه د بل چا بدن ته داخل شي، نو بیا چې دې ډاکټر ته لاړ شي هغه ورته فرض کړه هغه وګوري چې دا فلانې بکټیریا د 2.5 سره به دا دو ټیمه یا درې ټیمه باندې دا مونږ ختم کړی شو یا د دې نشونما به بند کړی شو، نو هغه اون شي هغه سي دې مطلب دی چې دغه بکټیریا په دغه علاقه کې یا دغه منطقه کې هغه ریزیسټ شول دغه خاص قسم انټي بایوټیک سره. دغه سي مونږ زیات ورکو، نو دا بدن یا د ژوندو شو دا فطرت ته پامیر صاحب، لکه زه غواړم چې د اوریدونکو په حساب باندې دا خبره پوه کړم، مثال ورته ورکول غواړم، لکه هغه یو ماشوم و دا سلس کلن او هغه هاتیان یا فیل ساتلی و، هغه فیل بچی چو شو نو ده ته به پلار ویل دا اوچت کا غیږ کې او به ده روزانه اوچتولو، نو بیا هغه فیل بچی خو زر غټیږي تی که نه وزن هم زیات نیسي، هغه غټم شولو هغه سو منونو ته ورسېدو خو دا هلک په مخته ځکه دی ورته د مزاحمت پیدا کړو چې دی به اوچتول شي د ذهن کې نه اوس نو هغه غټ آتی به ده په غیږ کې اوچتولو
صحیح،
حالانکه عادي طور دا مونږ نشو کولی
امکان نه لري سره،
خو که څوک داسې مخته شي بیا کولی شي عمده کشه د زیات مقدار انټي بایوټیک سره اوم کېدی شي. بل ټول نه مهمه خبره دا ده چونکه مونږ دا فرض کې انټي بایوټیک مونږ ورکو په امیر صاحب یا یو سړی په خپل سر خوري د ناپوهای نه، نو زمونږ په بدن کې دننه بشمیره قسمونه او په لکونو کروڑونو باندې بکټیریا دا دي چې هغه زموږ د ژوند نظام انهضام او تنفس دورانی خون د وینې ټینګوالی نریوالی او د دې د کنټرول کولو دپاره لازم دي په بدن کې
بالکل،
نو که کله مونږ انټي بایوټیک د خپل مقدار نه کم یا زیات خورو یاد مونږ ته پته نه چې دا بکټیریوسټیټک دي یا بکټیریوسایډل دي یا ټیټرامایسین دي یا مایکرولایټ دي یا دا اول جنریشن نه دي دویم نه دي، او دا مونږ خورو نو بیا مونږ چې کم زمونږ دوست یا خیرخوا بکټیریا په بدن کې دي په معده کې دي نو هغه هم ورسره مړي، ځکه چې دا خو زهر دي، نو چې کله هغه ورسره مړ شي نو بیا په بدن کې مدافعتي نظام خراب شي.
صحیح دی، او هغه مدافعتي نظام چې خراب شي نو انسان بیا بیا مسلسل ناروغه کیږي. ډاکټر صاحب زه نورې پوښتنې هم لرم، خلکو هم راته پر فیسبوک باندې له موضوع سره تړلې پوښتنې لیکلي هغه در سره شریکوم. خلک کولی شي ټلیفونونه راته وکړي او د انټي بایوټیک یا د بکټیریاو د دوا د ضد دواګانو په اړه باندې رانه پوښتنې وکړي. د ټلیفون شمیرې په دې خبرتیا کې
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونو ته په دې شمیرو زنګ ووهئ:
00 420 11 24 00 420 11 25 00 420 11 24 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 00 420 11 25 دیرش یولس سلیرویش دریس و پینزه
سپر سپر سلور سوا شل دوویش یولس سلیرویش سلور سوا و پینزه
پا سکایپ هم راتا زنگ و حلیشه
پتا مودا مشال راڈیو
ترسن یہ دا مشال دا فیس بک پانے پر میسنجر ہم راتا لکھلے پیغام پریخو دیشے
مشال راڈیو تا وگی است دا انٹی بایوٹک دا واگان دا استعمال او ناسم استعمال پاڑا گگی گو ڈاکتر سیب نوید خان پانیزی یو پختن لکھلے دا خب پختن لکھلے دا داز در سر شریکو مده وی پختنه دا چې مریض یو دوا استعمال کی څومره چورت ډاکټر ویلی کنه او هغه ختم هغه خشی او هغه دوا لګه پاتې شي څو وخت ورستا امدغه مرز په یو بل کس باندې راشي او هغه مریض امدا دوا استعمال کی مغه څنګه چې ډاکټر ویلو دا تاوان کی
پامیر صاحب ما شروع کی ارزو کو چې یو خو ډاکټر ته پته لګی چې په دې منطقه کې کوم بیکټیریا دی وخت فعالیت ورکی لگیا دا مول جدے کے دا انسان جنس داغ عمر داغ وزن یا بالخصوص کا زنانہ بھی حامل بھی اور دا یا ابتدا دا حمل کی بھی نو خوردبی نے یا وڑا قطرہ بھی یا رو رو زیکوٹ جوڑی گی نو پہیس صورت زنانو تا خب بالکل ندی والکول پکار اور ناری نا چی کم مریضان دی نو مونگ خان کو نا پامیر سے بمددی شی مونگ فی سخلو دا داغا علم خرسولو مونگ فی سخلو چی مونگا نسبتاً دانا چی مونگا گنے داغا بے غلط علم لرو اور نسبتاً دا عام اولس یا دا عام تعلیم یافتہ خلق مقابل کے مونگ دیل پارا ٹریننگ شیوی یو قتلیم وی اور آغا اندازہ زمونگا چی دے تر 90% 95% پوری صحیح وی بل انٹی بایوٹک خوراک خو ډیره رستو خبره ده پامیر صاحب زمونږ په ټولنه کې زه دام ګورم چې زمونږ بعضې انټی بایوټک لکه د سترګو یا د غوږونو
چککې بالکل
یا بعضې وخت د زخم بهرنی زخمونو دپاره مختلف قسم کریمونه یا ملهمونه هغه هم استعمالو په دې کې انټی بایوټک وي نو خوراک خو ډیر خطرناک دی دغه سه په سرمن باندې لګول د مختلف کریمونو چې دې ته دا پته نه چې دې کې انټی بایوټیک شته یا نشته دی یا دې کې سټیرایډ دی یا سشي نه جوړ دی یا دا بس تاثیر لري په ژوند باندې او په انساني ژوند بالخصوص نو دا بل چاته بالکل نه ورکول پکار ځکه ډاکټر په دې پوهیږي پامیر صاحب فرض کیا مونږ دا اولس په ژبه خبرو کو دو مریضان راشي یو کلینک ته یا هسپتال ته او دواړو ته اول ټایم دا او دواړو ته دستم دی
صحیح
نو مونږ به عام خلکو دا ووایو چې حیزه وشوله که نه خو ډاکټر چې کله د دې هیسټري یا تاریخچه واخلي تپوسونه تی وکړي معاینه وکړي د هغې د نبض رفتار د زړه رفتار د بدن تودخه دې ټولو شیانو نه پس ڈاکٹر دا فیصلو کی جی دا یو مریض چی دے دے تا فوڈ پوائزننگ شوی دے یعنی دا سے سا خوراک کڑے دے چا آغا باسی ہو یا زہر جن ہو
او بد اثر ور باندې کړی دی ډاکټر صاحب زب لگ دغه بخنه در نغواړم دی او کس را سره په انتظار دی او پیسې ور باندې راځي نو زب دی واخل مستړی مش دا رادیو بند کې صاحب سلامونه
وعلیکم السلام پامیر صاحب تاسو ته او ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام په خیر راغلی نوم راته وخی او سیمه هم
مننه قربان شم پامیر صاحب سیف الله ترادی خبرې کوم د افغانستان د خوست ولایت نه پامیر صاحب د ډاکټر صاحب هم پوښتنه په دې ډول ده چې لمرنه خدای ما ته دی غزای را وخی کوم مشخص ځای چې په کابل کې دی تر څو د مریضی په باره کې زه ورسره ووینم زه د ایم دپاره یوه ستونزه لرم د انټیبیوټیک ډېر بیخي زیات استعمالوم حتی کې ما دپاره د وجود دپاره ډېر مضر تمام شوی دی چې حتی کې زما کوم د جنسي تعلقات چې دي د میرمنې سره همدغه کې هم په ما باندې ډېر لوی تاثیر اچولی دی نو که ډاکټر صاحب مهرباني دا ما اکثریت د ډاکټرانو نه استعمال کړی دی خو په خوست کې استعمال کړی دی
او تاسو مرض شه دی اصل کې چې تاسو استعمالوي انټي بایوټیک
اصل کې زما د ایم د پاره د مریو درد دی د پوزې زکام دی همداشان د غوږونو درد دی دا درې وړه دردونه می یو ځای دي
خا د وړکتوب نه تاسو د غوږ درد لري
د ګلو اپریشن نیم کړی دی اپریشن نیم کړی دی
ها استاد عمر څومره دی وس
عمر می یو ویش کال عمر لرم
او دا مرز ل درې کلونو راځي لری دا د مری او د پوزي او د غوګ
د دې د غوږ درې کاله مخکې پرده سورې شوی و او د بیماری او د پوزې تقریبا 12 کاله کېږي چې همدغه تکلیف لرم.
ښه سيدي،
زبر ماته مشخص ځای راوخی تر څو چې زما شمه
د دوی خو په پیښور کې دي. زبر تاسو ته دغه ډاکټر صاحب چې درته مشوره درکې هغه نو ورسته به تاسو ته د غوږ پوزې او مرې د ډاکټر پته وخی هم په کابل کې تاسو راډیو اوري هغه ته به ورشي. د مشال رادیو نوم به مرتواخلی او زما نوم مرتواخلی نو هغه به په دواړو کې چې یو نوم مرتواخلی هغه به بیا در سره دغه وکی کمې پیسې به درنه واخلي.
امیر صاحب ډیره مهرباني، کور دی ودان، بس دا به دی لوی احسان وي.
نه احسان نه دی، دا مدند ده، مننه. خوشاله اوسې، دا مدند ده، هیڅ احسان نه دی. آباد اوسې، خدای پامن. ښه ډاکټر صاحب، دای چې دا مسله لري دا ډیر ښه کیس دی زموږ د پاره نن د خبرونې.
د ترازو خو زه غواړم چې خپل خبره سرته رسوم.
بالکل،
موږ دا کوله چې دوه مریضان د استفراکو د سره راغله، نو ډاکټر بیا په دې پوه شي چې دا یو ته هیزه ده بل ته فوډ پوایزنینګ ده.
ډیر زبردست.
نو اوس دا دواړه د یو قسم علاماتو سره راځي، یو قسم ستونزه لري، خو دواړو لپاره مختلف دواګانې به تجویز کیږي. دا د دغه ضرور په جواب کې مو ویل چې ما دوا واخیستل او زه ټیک شوم، پاتې نه بیا بل چا په داسې مرض کې ورکم کور نه کوم.
بالکل به نه ورکې.
نو چونکې دوی ډاکټران نه دي او موږ هم د دک کشي پیسې اخلو په امیر صاحب خلکو نه، څنګه چې تاسو ویل زموږ هم دغه دنده ده کنه.
صحیح.
اوس راځو د خوست نه چې کوم مرګره لګیا وو،
ترابي صاحب.
ترابي صاحب، د دې یو خو اول موږ خپل ټول پښتنو ورونو خويندو ته دا وایو چې داسې مسته یا داسې غپونه دې نه لګی چې آی کې بدن ته یا نور معاملاتو ته زیان ورسیږي.
صحیح،
باید موږ د یو خاص حد سره خپل ژوند محدود وساتو. دویم، د دې چې کوم دا د پوزې بندې شو دا مسله دا یا ټانسلیکټومي د دې شوې ده، د اډو اپریشن هم شوې ده، نو دا خو د الرجي سره تړلی شولا.
بالکل.
بل پوزا ستونه او غوږ د دې لارې یو دي مرای کې ټول یو ځای کیږي، خو د دې چې دا کم قسم دردونه دي نو دا اکثر نیورل جي موږ ورته وایو، ان نری ریشې د اعصابونو چې دی په هغې کې پاړسوب یا په هغې کې د وینې چې کوم مطلوب رفتار په کار وي یا هلته کې وینه سونه خوراک او سونه اکسیجن هلته رسول پکاري، هغې کې که کمی زیاتې وي نو بیا به هم دغه دردونه دوی ته موجود وي. نو دوی کولی شي په کابل کې ډاکټر نجیب الله نجرابي وو او یو عبدالسلام نجرابي وو، دا دواړه استادان وو د دې معاملاتو. نو که هغې اوس په کابل کې ژوند کوي او حیات وي، الله دې وکړي چې ژوندي وي، نو کولی شي دې دواړو کې یو سره خپل معاینت وکړي او مخکې بوزي.
صحیح ډاکټر صاحب، په د غوږ پوزې او مرۍ په اړه باندې هم یو ډاکټر بزدوی ته وخیم، په کابل کې دا د ایران سفارت ته مخامخ په رویل میډیکل کمپلیکس کې ډاکټر محب مشوانی کینی دی، په لاهور کې په کینګ ایڈورډ روغتون کې پونتون کې استاد هم وو، راولپنڈی میډیکل کالج نے سبق ویلې، عمل ته تخصص کړی په لاهور کې او په میو روغتون کې هم د غوږ پوزې مرۍ ډاکټر او دالته ډیر ښه کلینیک ډاکټر صاحب جوړ کړی دی. اکثر مونږ راغواړو
مریض ته وخت هم ورکړي.
بالکل، نو دې به د تب ورشي، د تب د مشال رادیو نوم واخلي، دې به در سره پوره کومک وکي د دې غوږ پوزې مرۍ، او عبدالسلام نجرابي صاحب تبم ورشي. خ ډاکټر صاحب، د ترابي صاحب چې د زمګ د پاره مثال دی، د دومره انټي بایوټکس خوړلې دي چې په خپل اقرار وکړي چې زه اوس خپل د ژوند نورې اړخونه مچي دي، لکه جنسي تعلقات چې دي یاغه او داسې نور شیان چې دي اغه نشم کولای، او مسلسل ناروغ یم، 12 کال یو شو چې دی ناروغ دی کنه. نو معنا دا دی
خبر وکړو، اګه د دې جنسي اړیکې باندې مو خبر وکړو، او نو د کسی چې په فوټو کې یا په
ډاکټر صاحب خدا دوی دغه رابطه قطع شو، موږ بیا ور سره رابطه کو. دلته په فیسبوک باندې هم راته ځنو کسانو پوښتنې لیکلې دي، هغه خو ما ولوستلی. یو عزیز خان صاحب لیکلی ده، دا به هم زور ته ډاکټر صاحب سره شریکه کوم، د یو نظر را سره شریک کړی دی خپل، هغه زور سره شریکوم ډاکټر صاحب سره. ښه ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې کله دواګانې ډېر استعمال کی نو جانبي یا سایډ افیکټس چې ورته وي جانبي عوارض کنه هغه پیدا کیږي، لکه دوی مثال ورکه د خپل جنسی دغه معاملاتو په باره کې.
بالکل، نو اوس په جنسی معاملاتو کې چې کوم زمونږ سیمن دي د کې سپرمز پراته یې پامیر صاحب، چې دا مکمل ژوند دی، نو که مونږ انټي بایوټیک ورکو نو خو ډېر چونکې په نظر نه ښکاریږي، نو دا انټي بایوټیک بزی او دغه د فوټو یا د ټیسټ چې کوم افعال دي هغه به هم په ضد نه شي، هلته کې به د دې پروډکشن یا پیدا وخت بند شي، یا چې کوم پیدا کیږي هغه بمري. نو چې کله په انسانی کې دا انسان کې دا ماده حیات نه پیدا کیږي، نو ضروري خبره ده چې د ژوند او د جنسي اړیکې او د ژوند معاملات به ټول متذبذب او مسترب شي. نو دې دا خو په خپل لکه د یو ویلې او ویم منل کانیم شو په پاید زمونږ نورونه خويندې هم خلکم منی کی او خپل هم بغیر د ډاکټر د هدایت نه دواو نه خوري، بالخصوص انټي بایوټیک یا چې کوم زمونږ د انټي ډیپریسنټس یا نیورولپټیک نه د مازغو د اعصابو دواګانی، بلکې یو دوام د خپل حد نه خو زیاته بالکل نه ده پکار، کمول نه دی پکار. که بعض وخت جانبي عوارض مریض ته پیدا شي نو پکار ده چې هغه ډاکټر ته بیا رجوع کی او هغه سره سلو کی چې بعض وخت دا وي چې مونږ یو انټي بایوټیک ورک او هغه لګیا د بیکټیریا وجنی، نو دا محاله د هغې سره چې کوم زمونږ خوندورې یا دوستانی بیکټیریا دي هغه به مري، نو زمونږ لوګه هم به خرابېږي، زمونږ د وړو د لویو متیازو نظام کې به هم لږه ډېره تبدیلي راځي، دغسې ځیګر کې چې کومه وینه جوړېږي او د خوراک انتظاب کېږي هغې کې به هم لږه ډېره تبدیلي راځي. نو دا اول افتر نیمه کې وي پکار چې ډاکټر سره دی دوباره رجوع کی هغه نه هدایت واخلي، پوهې کی مونږ ورته نور سم نه کو پوهې کو مریض په خبره پوهې کو چې دا جانبي عوارض دي ته لږ انتظار وباسه. اول دویم چې کله مونږ انټي بایوټیک خورو نو پکار دا ده چې دې سره بیا زموږ خوراک چې وي دا ډېر ټیک ټاک وي، ځکه که بیا یو خواته نه مونږ جراثیم د انټي بایوټیک په زور وژنو او بل خواته زمونږ نورشمنت یا مکمل خوراک نه وي، نو چې کوم زمونږ دوست بیکټیریا دي نو هغې ته به هم خوراک نه رسېږي، هغه به کمزوري کېږي او هغه په زیات مقدار کې مړه کېږي، ورسره نقصانی نه یا دشمن بیکټیریا مقابله کې به هغه زیات تفر کېږي یا اثر به ترې اخلي. نو په هر صورت باندې دنه ډډه پکار ده، او چاته چې داسې انفیکشن وشي نو که فرض کې د سینه خرابه ده نمونیا شوله، نو باید کپوزه بهږي یا سترګو نوخ کېږي یا سترګو کې انفیکشن، نو داسې خلکو له اول خدا پکار ده چې د نورو خلکو سره لاس ملاول نه کوي، بیا دغه بیماری په پنځه شپږ ورځو کې اول دغه بول براز چې دی کوي، نو باید هغه صحیح طریقې سره صحیح ځای کې وکړي چې هغه په هوا کې نه خوریږي، یا خوراکي اوبو ته یا د سکنو اوبو ته یا د خوراک ځینو ته لاړ نه شي. دغه سې که فرض کې خېټه کې چینجي دي، پامیر صاحب ډېر قسمونه لري، څوک دوي سا نري سپین وي سا داسې چې په نظر نه شي لیدلی، او کله یو ډاکټر ورکی ورته دواګانې د خېټې نه د چینجي وستلو دپاره، بیا هم دې ته ښکاري چې کوم بول براز د انسان یا فضلجات چې فارغ شي چې هغه په صحیح طریقې سره مدفون کی.
صحیح دی، زه تاسو نه لګي پوښتنې لرم، لنډ لنډ ځوابونه به غواړو ځکه چې وخت را سره پای ته پر رسیدو دی او موضوعات را سره دوه دانې غټ پاتې دي. عزیز خان صاحب خپل نظر را سره شریک کړی دی، په ټانک کې اوسي مسجد دی او زبوک په خیال زموږ د خلکو دوه غټې مسلې دي، یو خو په خپل سر دواګانی خوري په خپل مرزي باندې، وی له دافع درد دواګانو انلجسټیک څخه واخله تر انټي بایوټیکس پورې په خپل تجربه باندې وي په خپل دواګانې اخلي، وي بل دا چې وي میډیکل سټور والا ته ورشي هغه ته وي خپل مسله ووایي او وایي هغه نه دوا واخلي. سهار چې ما تاسو سره په دې موضوع باندې خبرې کولې نو تاسو ویل چې یو په سفر باندې روان واست تاسو او میډیکل سټور ته لاړې او ورته مو ویل چې دغه انټي بایوټیک مو په کار دی او هغه در سره تاسو ورته ویل چې زه خپله ډاکټر یم، زه به پوهېږم، او هغه در سره اصرار په دې باندې کاوه چې نه دغه دوا واخله، دغه انټي بایوټیک واخله. که نه د دې نه ښه انټي بایوټیک ستا ته درکوم. نو دا مسله ده اوس دغه دواګانې چې په خپل سر خوري، په دې خو موږ بار بار غږېدلی یو، په دې هم غږېدلی یو چې مستند ډاکټر یوازې حق لري او واک لري چې یو چاته نسخه ولیکي، بل کسې نشي لیکلی، زه چاته دوا نشم لیکلی. او دا ځواب مو پانیزي صاحب تم تاسو ورکړه چې که یو مریض ته ډاکټر یوه دوا لیکلي او هماغه علامات هغه مریض ولري، ضروري نه دی چې هغه مرض دی ولري یا هغه بکټیریا دی پکې موجود دي، نو هغه دوا نشي استعمالولی، ډاکټر ته به ځي هرو مرو به ځي. اوس پوښتنه په دې ځای کې دا ده چې ځینې د ناروغۍ چې دي هغه هیڅ د بکټیریاو یا د فنجای یا د فنګس د وجې نه سره کیږي نه، که نه په هغې صورت کې، یا لکه زکام مثال چې موږ واخیسته، د زکام په صورت کې زه ځمه بازار ته او ډېره زیاته مشهوره کیپسول دی یا دغه دی ګولۍ دی ټیبلیټ دی د اګمنټین په نوم باندې، او زه یې راخلم او میډیکل سټور والا یې ماته راکوي، دا زه خورم، دا ما سره څه کوي؟
دا تاسو سره ظلم کوي. او څوک چې خوري نه په خپل ځان باندې هم ظالم دی. او باید مونږ په دې خبر اوسو چې دا ژوند چې دی دا مونږ سره یو امانت دی، دا زموږ شخصي شی نه دی. اول خو دغه فارماسیست نه په کار چې دا چا علاج وکړي، خو که هغه اوس هغه دونه کانفیډنٹ وي چې هغه ډاکټر ته وایي چې ته نه پوهېږي زه درته چل خیم، او نو هغه به عام اولس وګړو سره به هغه سس نه کوي. نو اولس ته دا پکار دی چې ډاکټرانو خپل ژوند وقف کړی وي یا تعلیم حاصل کړی وي، او دې ګډه ډاکټرانو تاسو ته پته پامیر صاحب چې پکې دا ژوند هم لاس ورکي په دې لباټ روکې
بالکل،
او هغې نه پس هغه دې جوګه شوي چې هغه تاسو ته صحیح رهنمایي او هدایت وکړي. نو ډاکټر ته ورتک پکار دی، فرض کیا پرایویټ ډاکټر ته یو سړی نشي تللی پامیر صاحب. نو نن سبا ما ته چې کوم اندازه شوې ده په افغانستان کې هم په هر ولایت کې سرکاري شفاخانو کې ډاکټران موجود دي، او په پاکستان کې خو د کلو په بیچو کې چې کوم دی مستند ډاکټران دي، او سرکاري شفاخانو کې چې څوک هم ناست دي دا مستند وي، هغه یو ډېر تسلسل او کتنې نه پس هغه زیاته تللی وي. نو بل دې کې دا خبر لکه تاسو د اګمنټین خبره وکړه پامیر صاحب، دا خو ټوله دنیا کې په دې نوم چلیږي، خو د نورو نومونو سره هم دا راځي. دا چې دی دا اوس ملټیپل دی، دې کې دوه قسمه اینټي بایوټیک دي، ګوره دا اوس مسله ده، یو بیکټیریوسایډل دی یو بیکټیریوسټیټک دی، دې کې دواړه خاصیتونه دي، یعنی ګرام نیگیټیو ګرام پازیټیو دواړه بیکټیریا باندې دا یو شانتې فعالیت ښیي، یا په آسان الفاظو کې چې دی دا ډېر طاقتور اینټي بایوټیک دی.
صحیح.
نو دونه بره تک د انټي بایوټیک ته رسیدل دا هم ښه کار نه دی، اول خبره دویم دا کله چې دا انټي بایوټیک تاسو خورئ، نو دې کې لکه فرض کې سلفانومایډز دي که نه سیپټران په نوم باندې،
بالکل،
نو زمونږ خلکو دا ما وکتل په خپله معاشره کې چاپیر چل کې چې دی هغه ګولۍ راواخلي معده کې او زخم د پاسه ودوړي وي، دې سره زخم زر ټک کیږي، نو دا ډېر خطرناک عمل دی، دې کې د کینسر خطره هم کېدای شي پامیر صاحب.
صحیح.
ځکه چې کله مونږ اینټي بایوټیک ورکو نو هغه د نظام انحصام د یو لوی ترتیب نه پس جزو بدن کیږي. عموما چې کوم اینټي بایوټیک دي دا تقریبا 80-90% پورې واپس د بدن نه د بول براز سره خارج شي، او دغه لږ ډېر چې نو هغه په بکټیریا باندې اثر انداز وي، باقي دا میدې نه تیر شي، کولون نه، د وړې کلمې نلوې نه تیر شي، او په خپل حالت کې دا خارج شي.
صحیح.
چې څونه ضرورت وي هغه استعمال شي، باقي خارج شي.
صحیح. خزه بله پوښتنه لرم، او هغه دا چې زه ناروغ یم، ډاکټر ته ورغلم، ډاکټر ماته دوا ولیکله انټي بایوټیک، او راته ویل چې 15 ورځې به مسلسل یوه ګولۍ د ورځې 3 ځلې به یوه یوه ګولۍ خوري، صحیح دی؟ په دویمه ورځ باندې زه رک روغ شوم، تکړه مغسې لکه څنګه چې پخوا وم، ما دوا پرېښوده، غلط کار مې وکړ که سم؟
دا غلط شروع کنه پامیر صاحب، ځکه مونږ وویل چې یو چې دی بکټیریا وژني او یو بکټیریا د نشونما نه پاتې کوي. نو دا فرض کې د نشونما نه پاتې شو، نو که مونږ دا دوا سرته ونه رسو تر 15 کم از کم 15 ورځې انټي بایوټیک خوراک وي،
یا دری وی یا پنځه وی خپل کور سے ڈاکٹر ته معلومی کنه
هغه ته معلومی نو بیا با فرض کې دغه دوه خوراک دو ک په یو رس کې نشونو ما او درې دله د بکټیریا او د ځان خو محسوس کو دواې پر خو نو بیا به سورز پس د طبیعت دا شیر اوچت شي بیا به پدې دوا نه کې یو همدغه سره ډرګ ریزیسټنس یا مزاحمت د انټیبایټیک خلاف په بکټیریا کې یا په نورو جراثیمو کې پیدا شي
ڈاکٹر صاحب ہم دی ڈرگ ریزسٹنس یا دا بیکٹیریاؤں کے دا دواگان ضد مدافعت پاڑا یا مقاومت یا مزاحمت پا اڑا باندھے پاخرنی دخپرونے پا دے آخرنی منٹ کی رات دا ہوا ہے چتا سو پدے جون کے جدا سمر تجربہ لرے دس کم دواگان دی چاغا پخوا تاسو لکھ مریضان تا او وسی تاسو بالکل نہ لکھے زکا چا اثر نہ کی
دیکھیے لکا مونگا دا مائکرو لائٹ نہ ایماکسل اس مونگ نلی کو
ایماکسل کار نکی
کار کئی ہو پا مخصوص جراسی مو باندے دا کا سے دا سلفانومائٹ سی دی اکثر ڈاکٹران نلی کی جاگا دیر خطرناکی میدہ کی زخم ہم پیدا کولے شی بیا خاص کر چی پا نہارا ہو خوڑ لے شی پایز انٹی بائیٹک دا سی کا پا مڑا خوڑ لے شی لینو بیا پیچس اور دا کا سے قسم صورت پیدا کی گی نو عام اولس تا خدا پتہ نہیں چی دا با پا ما سا سارا چی دغه سی مونگا چکم ٹیٹرا سائیکلین گروپ چو دا ډیر کم استعمالی کی پش شفا خانو درنا کی خو مونگ ورکو او پا شخصی چکم پریکٹس کی گیای کی کتا ہی مونگا دا نی استعمالا ہو
خازکا اثر نکی نور دا دی خلاف بیکٹیریا او ډیر مقاومت پیدا کرے
لکا پا دی کی اس داو گوری تا سو یو عام دوا دا چی خلق دیل پار خوری چی دا دستونا او در یا خیٹ ٹکی فلائجل پا نمانی میٹرونیڈیزول دا دی فرمولا دا نو دا ڈاکٹر خود غاخونو پہ انفیکشن کیم ورکی دا زنانو پہ بازی تکلیفونو کی جی زنانی یعنی صحیح تکلیفونی آگے کیم ورکی سیپتیسیم یا کیم ورکولے کی گی خود دا انتہائی خطرناکم دی دا کینسر سبب ہم گرزی گی معشوم ہم زائی کولے شکی او خزا حامل بھی نو دا دی استعمال چی دے دا ریسٹرکٹڈ دیتا مون گویو
او محدود دے ڈاکٹر پوئی گی چیزا بے کلا استعمالو مو پچھو وجہ بے استعمال
یعنی پا شفا خانہ کم جے کم فرض کیا رجسٹرار دے یا میڈیکل افسر دے یعنی اسسٹنٹ پروفیسر نا خکتا درجہ کی جے کم ڈاکٹران دیا گر چیزا ہی تعلیم بو ماغ عمر بھی خوبصہ چوکہ ہی نہیں نو آغا سرم دا اختیار نشتا چیزا سے دو آگانے بیا چاہتا تجویز کی کو جا چیزا دارو دکاندار در تدر کی
سامد دیر زیادہ مننا ڈاکٹر سے
اللہ گران اسے
خوشحال اسے روختیا و درملن اخبرونا پا ہم دیزے پائی ترسیگی بلونه و بیادر سره یو په مخه مخه.